څلور بجې شوې د آزادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د درنو جګړو د دوام په دې اړه د طالبانو او همداراز د ناټو د چارواکو د څرګندونو په اړه راپورونه درو، همداراز اونیز پروګرامونه هم خپرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په هلمند کې د افغان ځواکونو دفاع کړی او لا به هم ملاتړ ته دوام ورکړي. د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي نن په کندوز ولایت کې د هاوان په مرمۍ وژل شوي دي، او د اذربایجان په نګورنو قرباخ سیمه کې د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه نښتو راپور ورکړل شوی. د خبرونو تفصیل، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند ولایت کې پر وسلوالو طالبانو څو هوایي بریدونه کړي دي. سونی لګیت نن پر خپل ټویټر لیکلی چې په هلمند کې به د افغان ځواکونو د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال سکات میلر له قوله ویلي چې وایي اړتیا د طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سمدستي ودروي او په ټول هیواد کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنرال میلر له قوله ویل شوي چې د طالبانو دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر خلاف ته او د افغانستان د سولې رواني خبرې اغیزمن ولای سي. دا څرګندونې داس مهال سوي چې د هلمند د لشکرګاه شهر په دریمه حوزه کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو خلخل ډزې اوریدل کیږي. تر دې یو ورځ د مخه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه شهر څلورمه حوزه، د دریمه حوزې ځینې برخې او هم په نادلي ولسوالۍ کې ځینې سیمې له افغان ځواکونو څخه ونیولې. د هلمند ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې ځنګړي ځواکونو سیمې ته رسیدلې چې یادې سیمې بیرته له طالبانو ونیسي. هغه وایي
افغان ځواکونو فعلاً د عملیات دي په نمبر یک شاهراه کې، نوی ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنجي سیمه کې درې حکومتونه فعلاً مصروف دي عملیات دي. ځانګړي ښکار او کمانډي ځواکونه رسېدلي دي سیمې ته.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي زرګونه کورنۍ د جګړو له سیمو څخه وتلې دي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې هم اوریدای سي. د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي نن په کندوز ولایت کې د هاوان مرمۍ په لګېدو وژل شوی دي. د دفاع وزارت ویاند مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اووه تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. فواد امان وایي د هاوان مرمۍ وسلوالو طالبانو نن سهار پر ښار توغولې ده. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې نږدې 1300 ملکي وګړي د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو ته د دولت لخوا د زړو اوسپنو د ورکړې د پروسې په بندېدو سره د یادو فابریکو تولید کم شوی دی. د افغانستان د صنایعو ټولنې مشر احمد پیمان له دولت څخه غواړي چې دغه بهیر بیرته پیل کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فلحال د پینې دلایل د وجه متاسفانه د دولتي دغه مجات اوس دغه پروسیجر باندې شوی دی. مونږ د دولت مونږ غوښتنه ده چې دغه پروسیجر دغه تاغمجات دولتی تاغمجات دوباره دغه فابریکات ته ورکول شي چې دوی کولی شي خپل تولیدات ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د زړو اوسپنو د شفافو پلورلو لپاره د یوې نوې کړنلارې په جوړولو کار روان دی چې ډېر ژر به بشپړ سي او د اوسپنې د تولیدونکو فابریکو ستونزې به حل سي. په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې په 500 فابریکو پانګونه شوې چې له دې شمېر اوس لس یې فعال دي. سمو ژغ لازادي راډیو ری. د آذربایجان په نګورنو قرباخ سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه نشټو راپور نو ورکړل شوی دی. دوړ لوري یو بل د روسیې په منځګړیتوب د نافسوي اوربند په ماتېدو تورنوي. دغه اوربند د اکتوبر پر 10مه د مسکو په منځګړیتوب وسو. د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د هیواد ولسمشر په توګه وټاکل شو. د هیواد انتخاباتو کمیسیون نن ویلي چې لمړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو 94% ګټلې ده. په دې سره باندې موړې د 15 وار لپاره یو بل وکلنه دوره د ولسمشري وکلنه دوره ولسمشري وکړي. شغل رحمان له 1999 کال راهیسې څلور واره ولسمشري انتخابات ګټلي، خو هیڅ یو یې د لویدیځو څارونکو لخوا عادلانه او شفاف نه وګڼل سوی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمیر موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویل دي د کرملین د مخالف الکسی ناوالنی مسمومولو کې شکل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي. دا وړاندیز وروسته لا هغه وسو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د اکتوبر په شپږمه تایید کړی چې په جرمني، فرانسې او سویډن کې لابراتوارونه ښودلې چې ناوالنی په زهري موادو مسموم شوی دی. او هغه څېړونکي چې د هوا حالاتو، سمندرګیو، کنګلونو یا یخیانو او ایکوسیستمونو په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره شمالي قطب ته تللی وو، تر 3 اتیا ورځو وروسته نن بیرته راوګرځېدل. دوی دغه تحقیق چې د نړۍ تر ټولو لوی ماموریت بلل سوی، د دې لپاره کړی چې پر قطبي سیمو او ټولې نړۍ باندې د اقلیمي بدلونونو د اغیزو په اړه ارزونو سره مرسته وسي. د جرمني د الفرید ویګنر انسټیټیوټ کې شته د قطبي او سمندري تحقیقاتو لپاره شمالي قطب ته تللی وو. په دې سفر کې د بیلابیلو هیوادونو 4 ساینس پوهان شامل وو. د دې ماموریت مشر مارکوس ریکس ویلي چې د او همکارانو یا د شمالي قطب پر یخیانو د اقلیمي بدلون د پام وړ اغیز ولید. د خبرونو پای
سموک غاګل آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د هلمند د مرکز لشکرګاه ښار په شاوخوا کې جګړې لا هم روانې دي. طالبانو د انتقادونو ته چې ولې له امریکا سره د موافقې خلاف پر لویو ښارونو حملې پیل کړي په ځواب کې ویلي چې دا سیمې پخوا د دوی تر ولکې لاندې وې. په نورو موضوعاتو کې د ولسي جرګې یوه غړې څه باندې یو کال مخکې بهر ته تللې ده، خو خپل امتیازونه تر اوسه اخلي او د سیمه ایزو پولیسو د تشکیل انحلال په بلخ کې ځینې دولت پلوه ملیشي اندېښمن کړي.
تدریجی شکل مندی منحل نشی او د دې ځای ناستې پیدا نشي، طبعا چې امنیت ته صدمه رسي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امام علي رحمان په سلو کې د نجدي یو نوی رایو په ګټلو سره د 5 ځل لپاره د تاجکستان د ولسمشر انتخابات وګټل. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د خلکو په مخ کې باید له ماشومانو سره څه ډول چلند وکړو.
د ماشوم اجتماعي موقف او جرأت دا ډیر مهم ده. شخصیت ته ډیر دسه جدي بعد پایلې ور باندې لري.
دا پروګرام د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای په دوهمه نیمه کې خبريږي. زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې لهم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې جګړو له کبله زیات شمیر خلک هم بې ځایه شوي دي. د ازادۍ رادیو خبريال الیاس دای په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شوال لشکرګانه په مستقیمه اړیکه را سره دی. دای صاحب، د جګړې ورستای حال څنګه دی؟
د لشکرګاه ښار په دریم اوزه کې دغه رنګ د لسمې اوزې په مربوطاتو کې چې دا د لشکرګاه په لویدیځ کې موقعیت لري، خال خال او پراګنده دزستان. نیم ساعت تر 15 کومک کې د لسمې اوزې په مربوطاتو کې پر افغان ځواکونو یوه وړه خود رنه نشته وسوه، اما چارواکي وایي چې تلفات نه لري.
نو دای صاحب، جګړه څنګه ودرېدله؟ دا وروسته لدی چې امریکایي ځواکونو حالت د دولتي ځواکونو په پلوي هوائي حمله وکړه.
تکلیف یو مسله امکان لري دا وي، بل مسله دا ده چې طالبان سره تړون دغه وخت راځي تر اوسه پر دې رسیدلی پاتې شولې. د نادالي ولسوالۍ ډیر پراخه سیمه چې یوازې د چانډیر مرکز یو کنډک سرتیر په کې ماسره دی، د ولسوالۍ مرکز او د شاول په نوم یو نقطه یو پوسټ دی. دا ډیر پراخه ولسوالۍ ده، وسوال بخت دي، مستخلق زنګونه وي، دوی آهسته آهسته په دغه سیمو کې کرکسونه کاږي، په کورونو کې ځای پیدا کیږي، ستراتیژیکې نقطې نیسي او ځانته پټنځایونه جوړوي. د جګړې د شدت یو لامل چې کم شوی دی دا بلل شوی دی. بل لامل دا دی چې د پرون ماپښین وروسته چې فلسطین یو مرسته کوي د افغان ځواکونو او بهرني ځواکونو یا د غوښتل تر ماموریت د هوا د لارې ځینې بمبارونه هم کوي چې د دې جملې یو بمبار په نوو ولسوالۍ کې تیر شپه کوي چې ولکې طالبان پکې ډېر زیات تلفات لري. امام کله چې ما د کاجاسوب سره خبرې وکړې د دې ډلې وایند ویل چې موږ تلفات نه لرو. دغه رنګه څو شېبې مخکې د نادالي ولسوالۍ د واشیریانو په کلي کې د هوا د لارې ګډو ځواکونو بمبار کړی دی چې امکان لري دا پر طالبانو باندې فشار یو ډول وي او جګړه پکې سره شوي.
تاسو مخکې د طالبانو د انکار یادونه وکړه چې وایي په دې جګړه کې دوی ته تلفات نه دی اوښتي. په مجموع کې د دې جګړې د ولسی او پوځي تلفاتو یعنی هم د طالبانو د لوري او هم د حکومت د لوري او د ملکي وګړو د تلفاتو څه اندازه معلومه شوې ده؟
دا چې وضعیت جګړیز دی او سیمه کې ډېر ټلیفوني اړیکې کار نه کوي د حکومت له لوري او دغه رنګ د طالبانو له لوري موږ په وخت او دقیق معلومات ترلاسه نه راځي. مګر د هلمند امنیت کمانډان نن سهار په یوه واړه چټک متوازی کانفرنس کې چې په ولاړو یې خبرې کولې د رسنۍ سره په یو میدان کې وویل چې د پرون وړ البته وړ مې ورځ راځي نن درېمو ورځ کې دوی توانی دي چې دا وایي او ځینې برګونو په ترڅ کې یو څو لاځه کنه سوال طالبان ووژني او وژلي دي. خدا خبره طالبانو رد کړی دا ویلي دي چې دوی تلفات لري خو دومره نه چې چارواکي وایي.
بله، او رسته پښتنه کلان راته وایي چې د دې جګړې له کبله د بې ځای شویو ولسی خلکو وضعیت څنګه دی او شمیر څومره دی؟
د تکل صاحب د کیک مست چا دغه د سو خلکو ارقام نجرا کړی کته ما د ماجرینو او د مرستندو ادارو سره خبرې وکړې خو هغه وایي سرګدانه شروع شوې ده. ما غرمه مهال چې کله زبل فکرګا درېنې او زی مربوطات ته چې په لویدیس کې موقعیت لري پرته ولاړم هغه ټول چې شار د نورو لوټوالي سره وسلوي د دې مسلې ما ځله معلومه شو چې خلک څومره ډیر یعنی موږ وایو چې په زرګونو کسان د نادالي بابا جی چې ترورم اوزده او درېنې او زی ته شار کړه روان دي. حتی د سې کورنۍ هم موږ معلومات ترلاسه کړ چې تیر ورځ په کرای کورونو په سی ګرځیدل ونه توانېدل چې پیدا ترسنا اسمان لاندې په ډاکټرونو او موټرونو کې شپې تیر کړي.
یا ورسته پښتنه چې پر فیسبوک ما ولیدل دای صاحب چې تاسو خپل تصویر خپور کړی او تاسو هم به ځای شوی یې.
موږ هم د دې وطن یو او نادالي کې وسیرو زموږ خپل د کورنۍ تقریبا دوه کورنۍ وړي وغټي را به ځای شوی دي او ځینې لا هم بندې پاتې دي. باندې
ډیر زیاته مننه د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دایو چې د لشکرګه خار کې د جګړو ورستای حال راکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو خپل هغه ژمنه چې پر لویو خارونو به حمله نه کوي ماته کړې ده. د دې وزارت وایان طارق آریان ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو تاوتریخوالی طالبانو ډلې تاوتریخوالی ته زور ورکړی او د تاوتریخوالی ډیرو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د ازادۍ رادیو خبریاله دیوان نادر او په دې اړه نور تفصیل.
د هلمند په مرکز لخکرګا ښار کې د طالبانو لخوا د زینو سیمونیول د طالبانو د دوه هغښمنه تر پښتنې لاندې وړي چې په لوی خارونو به حمله نه کوي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي طالبان د تیر په سیر یو ځل بیا خپل ژمنې کې پاتې راغلي. د دې وزارت ویان طارق آریان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دې وروستیو کې په ولایتونو کې تاوتریخوالی زیات کړی او عامو خلکو ته یې ځاني او مالي زیان رسولی دی.
طالب په کوم خپل خبر کې تر اوسه ژمن پاتې شوی دی چې اوس ژمن روسي کې. طالب یو ادعای کوي ادعای ټول دروغ دی چې مونږه بریدونه نه کوو مونږه تاوتریخوالی کموو. تاسو شاید یې چې په دغه وروستۍ میاشت کې په مختلفو سیمو کې په هلمند کې په کندوز کې په مختلفو سیمو کې طالبان خپل تاوتریخوالی زیات کړی دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې وروسته په وار وار ویلي چې طالبان به تاوتریخوالی کموي او په لویو ښارونو به حمله نه کوي. وروسته یې څو ورځې کې هلمند ولایت په ځنګړي توګه لخکرګه ښار شاوخوا جګړې زور اخیستی. د راپورونو پر بنسټ طالبانو د نادالي او ناوې ولسوالیو ځینی برخي او د مرکز لخکرګا باباجی او بولان سیمه نیولې دي. د هلمند سیمایزو چارواکو په وینا لخکرګا جګړه کې تر دې دمه ملکیانو ته مرجوب نه دا وختي خو خلک لخپل کورونو بې ځای شوې دي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم د دوشنبه په ورځ په کابل کې په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره سره وویل طالبان نشي کولای د جګړې لاري بریالي شي.
خو طبعاً کې طالبان لکه چې په هلمند باندې دوی حمله کړې جګړې ته دوی دوام ورکوي، خو خلک د سولې لپاره ناهیلې کیږي. نو د دوی جنگ په دې معنا چې دوی سولې ته تعهد نه لري، نو د خلکو غوښتنه ته دوی اهمیت نه ورکوي، نړیوال غوښتنې ته دوی اهمیت نه ورکوي. نو دا خو یو ناوړه جګړه ده د زموږ هیوادوال په وړاندې. طالبان دي باید جګړې نه لاس واخلي، دوی د جګړې په دوام خپل موخه ته نه رسیږي، دا د دوی پوشي.
په ورته وخت کې د امریکا لوی درستیز د امریکا ملي رادیو سره په خپلو تازه خبرو کې ویلي د طالبانو لخوا په لوی ښارونو حمله نه کول په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایلو یو له اصولو څخه شمیرل کیږي. د امریکا لوی درستیز مارک میلی ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته به هغه مهال له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مشورې ورکړي چې د طالبانو لخوا په امریکایي ځواکونو او د افغانستان پر لوی ښارونو د حملې نه کولو د القاعده سره د اړیکو قطع کولو او د بین الافغانی خبرو پروسه وارزول شي. خغلی میلی زیاته کړی افغانستان کې د تیرو سو میاشتو په پرتله تاوتریخوالی نه دی کم شوی، خو د تیرو سو کلونو په پرتله د تاوتریخوالی کچه اټیټه ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی خپل تعهد ته ژمن دي. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي د هلمند په لخکرګاه ښار کې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې چې پخوا د دوی تر واک لاندې وې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي طالبان په لوی ښارونو کې یوازې موقتی حضور لري او ډیر ژر به هلمند ولایت کې جګړه پای ته ورسوي. د امنیتي مسولینو او هلمند سیمایزو چارواکو په وینا د هلمند جګړه کې تر دې د ماتیا طالبان وژل شوي او شپږ امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
د هلمند د جګړې په دې اړه د طالبانو د دریځ او همدارس د امریکایي چارواکو د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. په یو تازه پرمختګ کې د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر سنگرونو هوایی حملې کړي دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لګت پر ټویټر لیکلی دي چې په هلمند کې به د افغان ځواکونو دفاع ته او د دې ځواکونو ملاتړ ته به امریکایي ځواکونه دوام ورکړي. د ناټو ویاند په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر په حواله ویلي دي چې نوموړی وایي د ته اړتیا شته چې طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سم دستي بند کړي او په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنرال میلر له قوله ویل شوي دي چې د طالبانو دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون سره ښکاره مغایرت لري او د افغانستان د سولې روانې خبرې اغیزمنولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. په بلخ ولایت کې د دولت پلوي ملیشا ځواکونو قومندانان د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په اړه اندېښنه کوي چې د سیمایزو پولیسو تشکیل یې منحل کړی دی. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی په دې اړه د دې ملیشو له قمندانانو سره خبرې کړې دي.
50 کلن نازک میر صادقی د بلخ ولایت په شولګری ولسوالۍ کې لا تو کلونو راهیسې د سیمایزو پولیسو د یوې شل کزیزې ډلې مشري کوي او د کابو شلو کلیو د امنیت ساتنې مسؤلیت ور په غاړه دی. خو اوس په تازګۍ سره د سیمایزو پولیسو د انحلال خبر اندېښمن کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو نومند وزیر مسعود اندرابی په تازګۍ سره ویلي چې تر راتلونکو درې میاشتو به د دغو ځواکونو د لغوه کېدو چارې بشپړې شي. تر دې پخوا د روان کال په لومړیو کې په افغانستان کې ناتو د ځانګړو ځواکونو قومندانۍ هم ویلي چې د کال تر پایه د سپتمبر په 1 به د سیمه ییزو پولیسو د ملاتړ پروګرام پای ته ورسیږي. د راپور پر بنسټ د امریکا متحده ایالاتو او افغان حکومت د سیمه ییزو پولیسو د تمویل چارې ترسره کولې. قومندان نازک میر ازادي راډیو ته ویلي چې میاشتنی معاش یې 1000 افغانۍ و، خو ادعا کوي چې له 4 میاشتو راهیسې یې تنخوا نه ده ترلاسه کړې. نازک میر د شولګرې ولسوالۍ په سراسیاب کلي کې پوځي اډه لري او وایي چې تر اوسه یې د طالبانو لسګونه حملې دفع کړې دي. هغه د تیر کال د میزان د 16 مینیټې د حملې کیسه کوي.
طالبانو د شپې مهال حمله وکړه، حمله یې دفع سوه. په پیښه کې یو موټر چلوونکی هم شهید سو. دوی په شدت سره ماتې وخوړه او وتښتېدل. حتی په سیمه کې ترې بوټونه هم پاتې وه. که یې حمله په شا نه وای تنبول سوې، دوی د شولګرې ښار نیوه.
دی وایي چې طالبان د شولګرې ولسوالۍ په ډیرو برخو کې، له هغې جملې په سیاب جنګلي سیمو او د سیند په سویلي څنډو کې پراخ حضور لري. نازک میر وایي چې د سیمه ییزو پولیسو په لغوه کېدو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمې نامنه کیږي.
د سیمه ییزو پولیسو له منځه تلل یا انحلال زموږ پر قومندانانو او پرسنلو باندې منفي اغېزې پرېږدي. موږ د طالبانو په وړاندې جنګېدلي یو او زموږ په وړاندې د مرګ ګواښ شته. اړ یو چې خپلې سیمې پرېږدو او یا هم مهاجر سو.
عبدالله 38 کاله عمر لري او په چمتال ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو بل قومندان دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د یوې 11 کسیزې پوستې مشري کوي. هغه هم راتلونکي ته په اندېښنه دی.
سیمه ییز اردو په یوه ساحه کې میشت وي. هغه څه چې موږ ترسره کوو دوی نشي ترسره کولی. موږ دننه په سیمو کې تګ راتګ کوو او تل له طالبانو سره په جګړه بوخت یو.
زبیح الله زاهد د چاربلک ولسوال دی. هغه وایي چې په یوه وار د سیمه ییزو پولیسو انحلال کولی شي چې پر امنیتي وضعیت ناوړه اغېزې ولري.
تدریجي شکل باندې منحل شي او د دې ځای ناستې پیدا نه شي طبعا چې امنیت ته صدمه رسوي.
د سیمه ییزو ځواکونو د فعالیت په اړه د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې مختلف نظرونه شته. 2 کلن علي اکبر احمدي د شولګرې ولسوالۍ د خلیلي کلي اوسیدونکی د نازک میر او د هغه د ځواکونو فعالیت د امنیت په برخه کې په دغه ولسوالۍ کې معاصر اقدام بولي.
پخوا په ډیرو سیمو کې طالبان واکمن و. متاسفانه دوی د تاوتریخوالي ډک چلند درلود، زکات او عشر یې اخیست، خو کله چې قومندان صادقي راغی وضعیت ښه شو، خلک عادي ژوند لري.
خو ځینې نور لکه د سیاسي چارو شنونکی سید عبدالهادي سادات د سیمه ییزو پولیسو په کړو نیوکه کوي. سادات وایي
په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې مونږ ولیدل چې د غزواکونو وسلوالو غلو کې لاس درلود او قتلونه یې ترسره کړي دي. په خلکو کې ځای نه لري. د هغوی په لیکو کې داسې کسان هم شته چې پخوا طالبانو کې وو. بنا ان طبیعي خبره ده چې ډیری د ځواکونه بیرته له طالبانو سره یو ځای کیږي.
په بلخ ولایت کې په ټولیز ډول په چاربولک چمتال او شولګره ولسوالیو کې د 600 کسانو لپاره د سیمه ییزو پولیسو تشکیل جوړ شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه ځواکونو مجموعي شمیر کابو 40 تنه ښوولی. خو د ناټو تړون د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ د راپور له مخې چې د کال په لومړیو کې خپور شو د یادو ځواکونو ټولیز شمیر 18000 تنه یاد شوی. امنیتي او دفاعي چارواکو ویلي چې زرګونه تنه سیمه ییز پولیس به د محلي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې جذب شي. د افغانستان سیمه ییز پولیس کابو 10 کاله پخوا د ولایتونو په سطحه د امنیت د خوندي کولو او د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره رامنځته شول. وروسته بیا د ځواکونه د اسلامي دولت توندلارې ډلې یادایش سره د مقابلې لپاره هم مختلفو سیمو له هغې جملې ننګرهار ته هم واستول شول. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
او سم یو بل موضوع. په ولسی جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي رنگینه کارګر څه باندې یو کال مخکې امریکا ته تللی، خو د راپورونو له مخې تر اوسه نه درستنه شوی. د ولسی جرګې په اداري پلاوي او دارالانشا کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې میرمن کارګر په دې موده کې جرګې ته نه دراغلی، خو پر خپل معاش سربیره د خپلو ساتونکو او موټر چلوونکي معاش هم اخیستی دی. سرچینې دا هم وایي چې رنگینه کارګر په کاناډا کې د پناه غوښتنه کړې، خو د میرمن کارګر خاوند فهیم کارګر بیا دا خبره نه مني چې ګنې میرمنې په کاناډا کې سیاسي پناه غوښتې ده. امید زهیرمل او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او د جرګې په دارالانشا کې دوه معتبر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د فاریاب استازي رنگینه کارګر 14 میاشتې وړاندې د ولسی جرګې په سیاسي پاسپورت امریکا ته ولاړه، خو تر اوسه بیرته افغانستان ته نه ده راستنه شوې. سرچینه زیاتوي میرمن کارګر له امریکا کاناډا ته تلل او هلته د سیاسي پناه غوښتنه کړې. خو د سرچینې له قوله رنګینه کارګر په دومره موده کې نه یوازې دا چې غیر حاضر شوې نه ده، بلکې هر میاشتې خپل 290,000 افغانۍ امتیاز هم ترلاسه کړی دی. سرچینه زیاتوي رنګینا کارګر د ماشوم د زیږون لپاره امریکا ته ولاړه، 14 میاشتې کېږي چې ولسی جرګې ته نه ده راغلی، خو نه غیر حاضره شوې او نه یې هم امتیاز قطع شوی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه خپله له رنګینې کارګر سره خبرې وکړو. د هغې د شمیرې، مشتځای او نورو په اړه مو د هغې له خاوند فهیم کارګر سره اړیکه ونیوه، خو هغه له ژمنو سره سره په دې اړه معلومات را نه کړل. خو خپله فهیم کارګر دا اداره دوي چې ګنې میرمنې په کاناډا کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز هم مني چې رنګینه کارګر ډیر وخت کېږي تالار ته نه ده راغلی، خو د غیر حاضرۍ د کرنې ټي په اړه یې څه نه وایي.
بله، ور ډېر وخت کېږي نه ده راغلی، ولې هغه مشخص نه ده څونه وخت کېږي. منتها دلته خو موږ پیسې کومه پرده رالېږلی چې ګویا هلته مریضه ده او تداوی لاندې ده.
د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې که چېرې کوم استازی د جرګې په 40 غونډو کې ګډون ونه کړي، د 4.5 میاشتو لپاره یې غړیتوب ځنډول کېږي او همدا ډول هیڅ امتیاز نه ورکول کېږي. مګر د هغو سندونو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي ښایي چې د رنګینه کارګر میاشتنی معاش په بیلابیلو لاسلیکونو اخیستل شوی دی. په دې سندونو کې د رنګینې کارګر میاشتنی معاش 2,300,000 افغانۍ ښودل شوی دی. خو سرچینه دا هم وایي چې له دې پیسو پرته میرمن کارګر د خپلو ساتونکو او موټر چلوونکو معاشونه هم اخیستي. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې د جرګې منشي د وکیلانو د حاضرۍ ترتیب او ترې د څارنې مسؤلیت لري، او کچېرې استازی په پرله پسې ډول غیر حاضر شي په اړه دارالانشا ته خبر ورکول کېږي. خو ولې رنګینه کارګر نه ده غیر حاضره شوې، نه یې غړیتوب ځنډول شوی او نه یې هم امتیاز قطع شوی. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز وایي د میرمن کارګر خاوند فهیم کارګر چې د ولسی جرګې د ریاست دفتر کې کار کوي ترې غوښتنه کړې چې میرمنې ناروغه ده او باید همکاري ورسره وشي. خود رنگینا کارگر خاوند فهیم کارگر بیا دانه منی چگنی میرمن غیر حاضره او له هواده ده باندې ده. خغلی کارگر ازادی رادیو ته وویل
سلام درست نیست.
فیلان خانم کارگر کجاست؟
فیلان مریض است.
فهیم کارګر که څه هم ژمنه وکړه چې ازادي راډیو ته په افغانستان کې د خپلې میرمنې د اوسېدو، ناروغۍ، اړیکې شمیره او نور اسناد سپاري، خو زموږ له ډېرو اړیکو نیولو سره سره دا کار ونه کړ. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اقتصاد کمیسیون درې غړي چې رنګینه کارګر هم د دې کمیسیون عضویت لري ازادي راډیو ته وویل ډېره موده کېږي چې میرمن کارګر د کمیسیون غونډو کې ګډون نه دی کړی. په ولسی جرګه کې د وکیلانو غیر حاضري نوې خبره نه ده، خو افغانستان د باندې د دومره نیټې لپاره د یوې استازي پاتې کېدل او تر خوا یې د امتیاز ترلاسه کول هغه څه دي چې حقوق پوهان یې د قانون ماته
زموږ غاګ له ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ستاسو له پیغامونو
زه ګران زرګی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته خبره کوم. محترمه د واجی ویان وایي چې 1500 کور بې ځایه شوي دي. محترم ته زه وایم چې دا 1500 کور نه دي، دا 2500 کور دي چې د دوو لونډیانې دي، یوه لوړ لونډیانه یوه کښته لونډیانه چې راغلي دي په دغه دښتو کې پر یو باوري باندې 10 کور شل کور 15 کور لکه شوي چې فقط اوبه هم په قیمت دي. نو دا خلک یوه هفته کېږي، دوه هفته کېږي چې دا خلک راختلي دي په وچه ډوډۍ، په یوه ګوړه ډوډۍ، په وچ سوسکه نه دي ماړه، د خپل په یوه جوړه کتنۍ کالوي کې راوتلي دي. نو زه دغه ته هیله کوم د طالبانو ورونو ته او د حکومت څخه چې دغه د لونډیانې کلي پرېږدي، دا جواري ماش ټول شان یې وچ سوله وګړه ده، دا پیغام ته خپور کړي او ژر ته ژر خپور کړي چې دغه لوړ چارواکي واوري او طالبان یې واوري. وسلام.
زه هلمند ولایت څخه سال سره د ټلیفون په اړیکه کې یم. ورو د قربان په نوم محمد نبی غټ موټر چلل تلوم. نو د فراه سره رواني ورو د فراه لار مم بند ده، د سر کې طالبان بند کړي، پر بل سر دولت خل دي بند کړي. د ورو د قربان سم ورو هو له وزر مزارې موټر کې شوور مصدالار علاقې مو د ابار مصدام پر سم بوجو. نو دې راتو لا سي د بل غټ قرارداد څخه اجازه واخلي ته ورو له وزیر ته ولې چې څلور سي منشتران راوي. نو بیا هم 15 منشتران ولرې وچ شله، بیا په سیوا خسرو دی لاسي
ما دغه لږ څه چارواکو سره ویل چې موږ زموږ غمو خوري پر هر پوسټه باندې په دلارام کې په ګریش ولسوالۍ کې په هلمند کې تر کندهار پورې چې هر پوسټه د پراخ چرواځي د بازار په خلکو کې پوسټه د دولت ولسوالۍ ګرد ورجندیا د ولایت ورجندیا د پراخ چرواځي زرزر افغاني غواړي زموږ څخه خدای تمنه وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاغل ازادي رادیو اوري. د تاجکستان د ولسمشری د انتخاباتو لمړنی نتایج ښیي چې امام علي رحمان د بلې پنځمې دورې لپاره د ولسمشری انتخابات ګټلې دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې ولسمشر رحمان نږدې په سلو کې یو نوي رای ګټلی. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي. خو دا وخت د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند ولایت کې پر وسلوالو طالبانو څو هوایي بریدونه کړي دي. سونی لګیت نن پر خپل ټویټر لیکلی چې په هلمند کې به د افغان ځواکونو د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال سکاټ میلر لقب ویلي چې وایي اړتیا د طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سمدستي ودروي او په ټول هیواد کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنرال میلر لقب د هم ویل چې د طالبانو د اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون خلاف افغانستان او د افغانستان د سولې رواني خبري وايي چې اغیزمنه ولای سي. د سرګندوني د اسماسوي چې د هلمند د لشکړګاه شهر په دریمه حوزه کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د شوزو او ماشومانو په ګډون پنځه ملکي وګړي نن په کندوز ولایت کې د هوان مرمۍ په لګیدو وژل شوی دي. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې اووه تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. فواد امان وایي د هوان مرمۍ وسلوالو طالبانو نن سهار په شهر ته غولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د وسپنې د ویل کولو فابریکو ته د دولت لخوا د زړو وسپنو د ورکړې د پروسې په بندېدو سره د یادو فابریکو تولید کم شوی دی. د آذربایجان په نګورنو قرباخ سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه جګړو راپورونه ورکړل شوی دي. دواړه لوري یو بل د روسیې په منځګړیتوب د نافسوي اوربند په ماتېدو تورنوي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه غونډه کوي.
امام علي رحمان د تاجکستان د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو او اوس به نوموړی د یوې بلې وکلنې دورې لپاره د دې هیواد ولسمشر وي. امام علي رحمان چې له 1929 کال راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري د تیرې ورځې په انتخاباتو کې پر وړاندې څلور نور کاندیدان هم ولاړو چې د څارونکو په وینا اکثر حکومت د حکومت پلویانو. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون اعلان کړی چې په دې انتخاباتو کې په سلو کې 15 خلکو ګډون کړی و. جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې.
د تاجکستان د ولسمشری د تیرې ورځې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې یو نوی رایې د هیواد د اوږدې مودې واکمن امام علي رحمان ته ورکړل شوي او د یوې بلې اووه کلنې دورې لپاره یې ولسمشري ګټلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې هیواد کې انتخابات چې د حکومت تر کلک کنټرول لاندې ترسره شول تر ډیره تشریفاتي بڼه لري. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر بختیار خدای ارزاده نن وویل چې د ټولو مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې څه باندې 15 خپلې رایه کارولي او نږدې 1.9% هم امام علي رحمان ته ورکړل شوي دي. امام علي رحمان چې له 1929 کال رئیس قدرت په لاس کې لري له دې مخکې د ولسمشرۍ څلور نور انتخابات چې هیڅ یوې د لویدیځ څارونکو آزاد او شفاف نه دي بللي ګټلي وو. اتش پیته کلن امام علي رحمان د شوروي د دورې وروسته هغه بل واکمن دی چې په بلاروس کې له الکساندر لوکاشنکا ډیر په قدرت کې پاتې شوی دی. د نوموړي په وړاندې په دغو انتخاباتو کې څلور کاندیدان چې زیات پیژندل شوي نه دي او ګوندونه یې حکومت پلوي دي درېدلي وو. تر ډېرو دغو کاندیدانو ته په داسې نظر کتل کېږي چې انتخاباتو ته ظاهرا د سیالي بڼه ورکړي. د دغو څلورو کاندیدانو یوازې یوې 3% رایې ګټلې او د نورو رایې له 2% کمې دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وویل چې د دغو انتخاباتو رسمي نتیجه به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې په دغو انتخاباتو کې د بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې په دوشنبه کې د رایې ورکولو په یوه مرکز کې دوه کسان رایې پاڼې په صندوقونو کې اچوي. په شمالي ښار خوجن کې دو رای ورکوونکو د تاجکستان څنګه خبریال ته په ښکاره ویلي چې له یو ځلې زیاتې رایې ورکړي دي. دغو ښځینه رایې ورکوونکو ویلي چې د خپلو کورنیو د نورو غړو لپاره یې رایې کارولي چې دا په تاجکستان کې غیر قانوني عمل دی. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات داسې مهال ترسره شوي چې د دې هېواد اقتصاد د کرونا او بعد خپرېدو له امله ډېر زیانمن شوی دی. هغه په سلګونو زره کسان چې د کار کولو لپاره روسیې ته تلل او بیرته کورونو ته به یې پیسې رالیږلې اوس په خپلو کورونو کې ناست دي او په تاجکستان کې هم ورته د کار زمینه نه ده برابره. دغو مهاجرو کارګرو د تاجکستان له اقتصاد سره ډېره مرسته کوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه پرله پسې وړاندې کیږي. لومړی به د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واورئ. خو له هغه مخکې ستاسو څو اس ام اس پیغامونه چې ازادۍ راډیو تر موږ راستولي دي او موږ یې لوریدونکو سره شریکو. عبدالنافع افغان لیکلي په هلمند کې سخته جګړه روانه ده، زیات خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي، طالبان باید ولسي خلکو ته پام وکړي. کریم الله له زابل نه لیکي طالبانو له امریکا سره په موافقه کې ژمنه کړې وه چې پر ولایتونو به حملې نه کوي، نو بیا پر هلمند باندې جګړه د څه لپاره؟ د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي همدا اوس د نادلي ولسوالۍ پر زیاتو سیمو جنگ روان دی، زیاتې سیمې طالبانو نیولې دي او اوس خالي د ولسوالۍ او قمندانۍ تعمیر د حکومت په لاس کې دی. نصر احمد الکوزی لیکي د هلمند ولایت افغان ځواکونه په قوي مورال سره جګړه کوي او وسلوال طالبان به سخت وځپي. قاری محمد نبی میناوال د نادلی ولسوالۍ نه لیکي افسوس د افغانانو پر حال، هر ورځ لسلو زیات مسلمانان په شهادت رسیږي، سوله نسته پر افغان ولس، د اور لمبه بلیدي. دا اوس تاسو پیغامونه قدرمن اوریدونکو د دای په پات خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته را بولم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورس پر نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمیر، مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورته هغه نورم ساسره سپینزرګی کیږي او سمیر نه.
اول یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، دوی سره سترنګ چلند او برخورد شوی دی، د مور له طرفه له پلار له طرفه، دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په امدیاکل خبرې کوو په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډاران کسور نه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی پر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو، نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد او سره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جان تو کلانی؟
نه.
تدارو توی چی کلا کمشای پا کور که خراب که بیا مور پلار یا خور دی دی خال کلا مخی چه در توایی؟
وی داده ول خراب کرد، داده ول مات کرد.
چی دی مات کرد؟
گلاس مثال چه شیشه.
بیا سرقم وحی دیم که یواز دی خال کم مخی در توایی؟
وحی می؟ او خال کم مخی موی
سوم را بعد در باندی لگی گی؟
دیر بعد را باندی لگی گی.
بیا چه ور توایی؟
از زن چپ نیستم و دیر خپکیم.
پرویز
دی کم جی؟
دی لغمان کمان دی کم شای خراب شد مور پرم دی خلق پر مخی وحی کنده که دی اغون دی مخی شرمیگم خلق پر مخی ناسیتم را تکیم.
د امر وختیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپو سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران خپل ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. لن موري سره مې مرکه کړي ورته واکشي.
روز دې ته چې په یو شمیر کورنۍ او کې له ماشومانو سره ډیر تون چلند کیږي، کله هغوی یو داسې کار وکړي چې هغه د کورنیو د تمې برخلاف وي، اول درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې دا ډول چلند د ماشومانو سره کیږي؟
اصلا دا داسې تصادفي منځته نه راځي، دا مشکل کنه همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، یو بیس لري، یو منشأ لري. کوم ځای نه دغه عادت دغه رفتار منشأ نیسي؟ همدغه مور پلار یو وخت کې دا خپل ماشومانو کنه دوی سره سرنگ چلند د فامیل کلیدی اشخاص دوی سره سرنگ چلند او برخورد شویده د مور له طرفه، له پلار له طرفه، د معلم له طرفه، ځکه چې دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي. نو د طفولیت مقدمه دوره دا ډیر مهمه دوره ده، ځکه چې د انکشاف او پرمختګ مهم پړاوونه همدې ځینه منشأ نیسي او پرمختګ کوي. نو هر څومره چې دغه محیط سالم وی، هلته مینه محبت وی، هلته صمیمیت وی، ښه چلند وشي، نو دوی زده کړه هم دا مرحله نه شروع کیږي او دا انتقالیږي. نو منشأ زموږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا همداسې ده چې متاسفانه دغه مهمه دوره ته داسې ښه توجه نه کیږي او دوی هماغه چلند خپل ماشومان سره، خپل نورو کسانو سره همداسې ادامه پیدا.
بله، یعنی کله چې یو څوک له خپلو ماشومانو سره تون چلند کوي یا د امزولو په مخ کې غوی رټي، دا یو ډول میراثي نسل په نسل یو بل ته غځیږي؟
بالکل بالکل، دا تحقیقات مونږ او تاسو ته ډیر ښه شواهد وړاندې کړی دی چې دا حتی دغه جن باندې تاثیر کوي، یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي متاسفانه، ځکه دا ډیر مهم ده چې باید ورته پاملرنه وشي.
بله، کله چې له ماشوم سره تون چلند کیږي، هغه هم د امزولو مخ کې یا هم د نورو مشرانو په مخ کې، دغه کار څومره خطرناک کیدلی سي؟
متاسفانه ډېر ناوړه پایلې لري چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړی ده چې پلان محال او اوږد محال کې مشخص بد پایلې لري. اول چې دا ډېر مهم ده د ماشوم هغه موقف، اجتماعي موقف او جرأت، دا ډیر مهم ده. شخصیت تا ډیر دسې جدي بد پایله ور باندې لري. د ماشوم دغه هڅه کول، د ماشوم د وړتیا، د تفکر له لحاظه، د جسمی له لحاظه، د رواني له لحاظه ور باندې ډیر جدي تاثیر لري. نو ځکه دا ډیر مهم ده چې یوازې د ماشوم دغه جسمی برخه نه ده چې مثلا توهی یا تکیه چې صدمه نیسی، د دې روح، د دې روان، د دې هغه خپل ضمیر چې مونږ او تاسو وایو، یا د ځان هوش لپاره، د ذکاوت وړتیا، د خلاقیت، دا ډیر مهم د ودې او پرمختګ مهمه برخه دي چې ټول باندې متاسفانه تاثیر کوي.
په همدې ډول رټلو د خلکو مخ کې دا مشکل حل کېدلی سي؟
هیڅ کله نه، بلکې د دې ترڅنګ چې مشکل نه حلوي، ډیر نورې بدې پایل لري او نور ستونزې رامنځته کوي. تاسو وګورئ چې ماشوم یو خو عقده نیسي کنه، چې ولې ما سره داسې چلند کیږي؟ دا عقده ډیر خطرناک ده. هر کله چې ماشوم فرصت ورته برابر شي او زمینه مساعد شي، خپل دغه عقده دغه حس نورو باندې دا کوخخ کوي چې تشکی کنه نورو ته صدمه رسوي، خصوصا هغه کسانو ته، هغه ماشومانو ته چې دینه د قوت له نظر او د جسم له نظر وړوکی دی، کول شي چې دغه خپل عقده هغوی باندې تشکی. بل مهم برخه دا ده چې دا ماشوم منزوي کوي، ورو ورو دغه احساس کوي چې ولا زه داسې ښه شخصیت نه لرم، خپلو دوستانو ملګرو منځ کې ما ته ډېر توهین شو، تحقیر شو. نو دغه د ماشوم فکر باندې، دماغ باندې یو هورمون موږ لرو د کورتیزول په نامه، د دغه هورمون سویه په وینه کې لوړیږي، هر حجره هر نسج باندې تاثیر کوي. نو دا ډېر وسیع همه جانبه یا داسې بدې پایلې لري متاسفانه چې باید مونږ او تاسو ورته پاملرنه وکړو.
ماشوم داسې یو کار کوي چې هغه دته په تاوان دی، مور پلار که په دوی باندې غوسه کېږي هم دا بدې پایلې لري. نو د حل لاره څه کېدلی سي؟ څه رقم ماشوم وپوهول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی، په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکل تاسې یاد کړل دا رقم زیان ونه وي؟
ډېره مننه. اول راځو دې باندې، مخکې له دې نه چې مونږ د ماشوم یو ناوړه کار والو چې اصلاح کړو، مخکې له دې باید یو ښه ارتباط، دغه توانایي ولرو ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي، دا تصادفی منځته نه راځي کنه، دا ورو ورو منځته راځي او ورو ورو قوت نیسي. نو هغه ارتباط باید مونږ او تاسو ورته توجه وکړو چې ورو ورو محبت ورکو، صمیمیت ورکو، مینه ورکو کنه، تشویق، هڅونه، دغه کارونه باید وشي. او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار، یو ناوړه کار مونږ اصلاح کړو، مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي، ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده، هېڅ ورباندې فکر نه کوي، مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي. نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار ولا ناوړه ده، پلار نه خوښوي کنه، دوستان نه خوښوي، جامعه نه خوښوي، دغه ناوړه کار ده. دې نه وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو. هیڅکله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ورباندې ونه کړو، ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو، ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل مه ترسره کوه کنه، ولې دلیل لري، دغه ګټې تا ته لري او دغه نقصان تا ته لري. یو ځل داسې ورته وایو، یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه، بیا وګوره چې څنګه مثبت پایل لري او دغه مرحله کې باید ښه تشویق شي. داسې بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه وړتیا او د هغه ظرفیت په نظر کې باید ونیسو. اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته، دغه بیا خپله هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي، بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي. هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو، زحمت غواړي، تشویق غواړي. نو دغه مراحل که عملی شي، انشاءالله مونږ کولی شو چې په مثبته توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو.
ډېر زیات مننه دانش طب زنده اوسي.
تاسو نه هم مننه.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځ کې چی است، الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوب له میدان یوې بلیونی ځ خبرونه ته مزه کرام الله کرام هر کله کوم په دې هله چې روغ اوسي. په کندهار کې د افغانستان د 15 زونونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د غازی امان الله خان لیست ای لوبي روان دي. د دې سیالیو تازه حال درکو. د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالیو دوهم پړاو پیلېږي. په دې اړه هم جزئیات اوري او که وخت وونو د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو وروستي جزئیات او په دې لوبو کې د افغان لوبغاړو د کارکردګۍ په اړه هم معلومات درکو. لدین اوران دی چی امید زهیرمل راته د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو پاړو ورستی جزئیات اوران دی کړی. لنجی صافی به د نن ورځی ورزشی خبرونه وورو.
د افغانستان د خزینه فوټبال غوره لیگ د ګروپی سیالیو په دوام نن دوشنبه د کابل او غور ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د خزینه فوټبال ټیم غوره لوبډلې ته دوه د یو په وړاندې په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته ووتله. د کابل خزینه ټیم کپټانی منیژه نوري غور لوبډلې ته دوه ګولونه ورکړل او د غور لوبډلې لوبغاړي سهیلا عظیمی خپل لوبډلې ته یو ګول ووهه. تر اوسه پورې کابل، بامیان او غور لوبډلو په ترتیب سره د سلورو او درې امتیازونو په درلودلو سره د غوره لیگ نیمه پای لوبې ته لاره موندلې ده. د ښځو د فوټبال غوره لیگ سیالۍ په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې ترسره کیږي او د اکتوبر په 15مه پای ته رسیږي. د کابل د بسکټبال ټاکنیزې سیالۍ د کابل ښاروالۍ په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤول مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بسکټبال دغه لوبې دوه ورځنۍ وي چې ښاروالۍ ټیم لومړی، افغان کلب دویم او سمندر بسکټبال لوبډلې دریم ځای خپل کړ. په دغو لوبو کې شپږ لوبډلو ګډون کړی و. د ښاغلي قاری زاده په خبره د لوبې هدف د غوره څیرو پیژندل و. او د هندستان د آی پی ایل د لوبو په لړ کې نن ماښام شپږ نیمې بجې د کلکتې او بنګلور لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. په هندستان پریمیر لیګ کې تر اوسه پورې 22 لوبې ترسره شوې چې ممبئی انډینز او دهلی کیپیټلز د لوبو په ګټلو کې تر ټولو مخکې دي. نن 28مه لوبه ده چې د بنګلور او کلکتې ترمنځ ده. دواړو لوبډلو په شپږو لوبو کې څلور ګټلې. کلکتا په جدول کې دریم او بنګلور څلورم ځای لري.
د نن ورځې ورزشي خبرونه مو واوریدل. کغواړی دا نور خبری او تحلیلي موضوعات او خبرونې زموږ پر ویب سایت هم ولولې وګورئ نو پته مو ده ازادي راډیو ټکی کا. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او نن به د دې سیالیو د نیمه پایلوبو پړاو پایل شي. زما همکار امید زهیرمل دا سیالۍ له پایله تعقیب کړی دی او اوس را سره په سټډیو کې دی. زهیرمل صاحب، ستړی مشي، نن د دې سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې کومې لوبډلې سره مخامخ دي؟
د دې لوبو دویم پړاو پیل شو او تمه ده چې نن لومړۍ نیمه پایلوبه د سپین غر بازانو او شاهین اسماعیل لوبډلو ترمنځ وشي. همدا ډول به د نیمه پایلوبه په دوام کې سبا ورځ بیا طوفان حریرو د سیمرغ البرز ترمنځ لوبه وکړي. دا څلور هغه لوبډلې دي چې د لومړي ګروپ نه یا د لومړني پړاو نه دویم پړاو ته راووتل او له دوی نه بیا دوه لوبډلې فاینل یا پایلوبې ته لاره.
پایلوبه به په کوم ورځ باندې دي؟
د راتلونکي جمعې په ورځ به پایلوبه بیا
کیږي. او زهیرمل صاحب، نن د شاهین اسماعیل او د سپین غر بازانو ترمنځ لوبه ده، تاسو یادونه وکړه تیری لوبه تاسو تعقیب کړی دي، څه فکر کوئ د نن ورځې د لوبه پاړه؟
د شاهین اسماعیل لوبډلې پاړه باندې به زه وایم دا لوبډله تر ډیره د هاغو لوبغاړو نه تشکیل ده چې په کابل کې پاتې شوي او ډیر یې په همدغه لوبغالي کې چې تمه ده فاینل لوبه کې وشي. دلته هم ډیرې زیاتې لوبې کړي او تر ډیره پورې د فوټبال سره په ورځنیو مهارتونو باندې وړ الکان هم پکې اوسیږي. د دې سربیره تیرو لوبو ته پکې البته تیر دغه لیگ سیالیو ته وګورو، شاهین اسماعیل هغه لوبډله ده چې دوه ځل تر نیمه پایلوبې را رسېدلې ده، خو بیا یې بایلودلې ده. د دې تر څنګ پایلوبه کې هم یو ځل لوبه ګټلې ده. خو د سپین غر لوبډله هم که سړی وګوري د تیر په پرتله د تخنیک اړخه یو څه قوي ښکاري او همدا دلیل هم دی چې تر نیمه پایلوبې ځان سره را رسولی دی. په دې کې هم ځوان او نوي لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. تر ډیره پورې د مهارتونو له اړخه هم چې توپ سوډو څه ډول ولوبه یا څه ډول وشي کولی چې د خپل ذات ګټې لپاره امتیاز راوړي، دغه وړتیاو باندې برخمن دي. دا لوبډله هم کولی شي یو خورا ښه سیالۍ ده او خدا به بیا نو د لوبډلې د میدان معلومه شي چې څوک کولی شي پایلوبې ته زمینه برابره کړي ځان دپاره یا هم ووسي.
او زهیرمل صاحب، تاسو دا لوبې له پایله تعقیب کړي دي. میوند اتلان چې سکل فکر کې د شاید تر پایلوبې ځان ورسوي، د مینوالو د لو برخلاف دوی په لومړی پړاو کې لسیالیو نه بهر شوې، فکر کوي دلیل څه کېدلی شي؟
میوان تلانه با سین سپی موجه یا مو د هندوکش او قابان هغه لوبډلې دي چې نور په دی لوبو کې د لوبې دوه حق نه لري او چانس مورته نشته. خو دوی بیا میوان تلان داسې لوبډله و چې تقریبا په خو اړتیاو برخمن ځوانان درلودل، خېلو به هم ننداري تور کړی، بریاوی هم درلودي، خو بخت ور سره ملتیاو نه کړو. د زنیو تخنیکی غلطیو لکبل چې دوی په لوبډله کې موجودي وي، یا هم بی ځای ځایونو کې د زنو الکانو لوبول چالته باید هم دوی تخنیکی لوبغاړي لوبیدل وي، یا هم په لګي تبدیلی سره چې ستونزې درلودي هغوی کېنول بل لوبغاړي راپورته کړ. دا سبب شو چې د میوان اتلان له پرمختګ څخه پاتې شي. نور باقي دوی دا ځل کلک هوډ کړی او لومړی ویلي وو چې دا ځل نو دغه پایلو به د دوی په نصیب ده، څوک به میدان کې ترې مخکې نه شي. نو نورو اړخونو هم پوره و، خو د ډیرو کم وړو غلطیو له کبله دغه ونه توانېدل چې مخکې ولاړ شي.
د پایلو بیا یادونه مو کړه، وړاندوینه مو څه ده، څوک به وګټي؟
د درې لوبډلې خورا قوي لوبډلې اکرام صاحب شمیرل کیږي. طوفان هرود دفاعي اتله ده، د دې سربېره درې ځلې دا جام ګټلی دی. شاهین اسماعیم یو ځل ګټلی دی، سپین غر بازار هم ګټلی دی. او طوفان هرود خدا وایي چې دوی اتل وو اتل به اوسي. شاهین اسماعیم دا ځل په دا ډاډ باندې میدان ته راوتلی ده چې څه کال به په کابل دغه جام په کابل کې پاتې کیږي او بل خوا به ترې نه وړل کیږي. درې واړه قوي لوبډلې دي. بله لوبډله هم سیمرغ البرز ده، دا هم ښه لوبډله ده. په ټورنامنټ کې کسان په خپل ګروپ کې دومره ښه نه و، په ورسیو کې ورسره تقدیر ملتیا وکړه چې مخکې راسي. خو دغه دوه لوبډلې په ځانګړي ډول شاهین اسماعیم او طوفان هرود لوبډله چې ده، دوی د وړتیا او د خپل هغه جرأت له کابل او همدارنګ چې څنګه په خپل لیول کې پاتې شوي دي، شاید پر ځان باندې ډیر مطمئنه اوسي چې مخکې ولاړ شي. خو سپین غر بیا د لوبې په چانس باندې یا د لوبې په کولو په مهارت باندې تر دې ځایه پورې ځان رسولی ده، او هغوی هم وایي چې خلو به شاهین اسماعیم سره کوي او پایلوبې ته به هم چې ځان ور ورسول، هغه نه وروسته پایلو به هم خپل.
او که د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نه د هند د کرکټ د غوره لیګ سیالیو پر لور باندې ولاړ شو، تر دې دمه کومې لوبډلې مخکې دي؟ هلته
ممبئی انډینز لوبډله چې دفاعي اتله ده، بیا هم د پی ایل د جدول یا د نوملړ په سر کې ځای لري. ولو بیا کړي دي د پنځو ولو بولو ډلې پنځه ګټلي دي، دوه یې بایلودلې دي. همدا ډول پسې بیا د ډیلی لوبډله ده، دوی ولوبې کړي پنځه یې ګټلې دي. خو په لږ تفاوت چې د پوینټونو دي، ممبئی انډینز لوبډله ته مخکې ده. که چیرې یوه لوبډله کې لوبه ممبئی انډینز وبایلي او ډیلی وګټي، نو ډیلی بیا لومړي مقام ته ځي. بیا پسې کلکتا نایټ رایډرز، رایل چیلنجرز بنګلور دی، سن رایزر حیدرآباد دی، راجستان رایلز دی، او چنائی لوبډله چې تر ډېره ډېره قوي لوبډله حساب کېدله، دا ځل نو بیا د اخر نه یو پړاو مخکې، یعنې د پنجاب نه مخکې راوړل
بل لوبډله. او د افغان لوبغاړو او کارکردګي تر دې د په دې سیالیو کې درې افغان لوبغاړي چې دوی په سن رایزر کې او دغه شان یوي په پنجاب لوبډله کې لوبيږي، دوی کارکردګي تر دې د مات څنګه ده؟
سکال نو پنجاب د مجيب پاړه باندې نه پوي چې څه ډول پلان جوړ کړی دی. مجيب جواز یو لوبه کې تر اوسه لوبېدلې، در حال کې چې پنجاب و لوبي کړی دی. نبی هم د یوازې په سن رایزر و لوبي کړی، اما نبی یو لوبه کې لوبېدلی دی. نو په دې خاطر باندې ډېر تمرکز په دې دواړو نبی او مجيب باندې نشته چې دوی د کارکردګۍ ته سړی پام وکړي. اما راشد خان بیا د تیر په سیر بیا د سن رایزر حیدرآباد لپاره ډېر ښه ثابت شوی دی، او هغوی توصیف هم کړی. و میچونو کې د 28 اورونه کړي، یو اورې پکې میډن کړی دی، یو سلویښت رنزونه ورکړي دي، لس وکټې اخیستې دي. ټول اوریج یعنی په هر سلور اورونو کې دوی یعنی په یو لوبه کې 14.1 رنزونه، یعنی په سلیر ویش توپونو د 14 منډي ورکړي دي، چې دا په ټي 20 کرکټ کې او بیا په دسي کرکټ کې چې هغه لیګونه دي یا د پیسو لوبي دي، ډیره غټه لاسته راوړنه ده یو بالر لپاره. حتی که ته د هر بال په سر یو منډه ورکړي، سلیر ویش منډي ورکړي، هغوی وایي چې دا زموږ لپاره اکانومیسټ یعنی تر ټولو اقتصادي بالر دی. اما د نیم منډو نه لږې ډېرې ورکړي دي. په دې لحاظ بیا هم د سر تاج دی راشد خان د سن رایزر حیدرآباد بار لپاره، په همدې کبله په هیڅ یو لوبه کې ډراپ شوی نه دی لوبیږي.
ډیره زیاته مننه ظهیر مل صاحب. درنو اوریدونکو، زما همکار امید ظهیر مل چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ او د غشان د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په اړه وروستي حال درکاوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په کندهار کې د افغانستان په کچه د کرکټ 500 اوریزه سیالۍ روانې دي. دا یو ورځنی سیالۍ چې د غازی امان الله خان کپ نوم ورکول شوی هر کال کیږي. په دې اړه د نور حال لپاره را سره د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د ټلیفون پر لیکه وصل شوی. هوتک صاحب، ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې لدی کړو چې د سیالۍ وروستي حال څه دی؟
د افغانستان د کرکټ بورډ د لوري د غازی امان الله خان 500 اوریزه لوبه په کندهار کې پیل شوې دي، او دا لوبي د غوړ لپاره او د افغانستان د کورنۍ کرکټ لپاره خورا مهمه دي، او په ډېر ښه شکل او منظم شکل باندې دا لوبي روانه دي.
ټول سیالي به د کندهار په لوبغالي باندې کیږي کنه د افغانستان په نور لوبغالو کې به هم د سیالي
تر ډیره فلان انداله چې دالو په کندهار کې وي
په ټول به سولو به کیږي د افغانستان د پنځو زونونو لوبډلې فکر کوم په دې سیالي کې دی دا په ګروپي شکل باندې دی کنه د لیگ په شکل باندې ټول لوبډلې له بل سره مخامخ کیږي
لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکوله د افغانستان د کرکټ بورډ لوري شپږیزه چې پرځې وشو د غیر وروسته د انټر کلب لوبي تر سره شوې د انټر کلب نو وروسته د مالزینو کرکټ لوبډلې لوبي هم پیل شوې دي او د دې سره څنګه د لیست ایس یعنی د زونو ترمنځ روان دي چې دا په لسم تاریخ پیل شوې د روانې میاشتې او تر درویشتمې نیټې به دوام کوي او د دې کې چې هر لوبغاړی پرفورمنس کوي د دوی ریکارډ پر نړیواله کچه نه ثبتېږي
او یو بل اندېښنا یا لږ تر لږه انتقاد هم ورته ویل کېدلی شي د لوبډل مشرانو انتخاب ځینو لوبډلو ته دا د کرکټ بورډ له لوري نه شوی دی کنه د زون په کچه باندې عمل ته پریکړه شوی و چې کوم لوبغاړي باید لوبډل مشران وي
د دوی لوبغاړ د دوی غوړوي د هررخیز پړاو ورسره شوی دی او دوی په ډېر هر لوبغاړي چې لوبډل ته انتخاب شوی کله لوبډل مشر دی کله لوبغاړي دا هغوی باندې ډېر په غور شوی دی فکر شوی دی هغوی فټنس لوبي او ورتیا ته په کتو سره هغوی انتخاب شوی دی لکه دا تاسو خبرو کوله که دا لوبډل مشر برخه ده او که لوبغاړي نورو تو پچون کی یا تو په هم کی یا دوی انتخاب شوی دی هر یو دوی د ورتیا په اساس باندې ټاکل شوی
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتہ کو درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونه خبرونه هم پاتې رسیدي تر بلې خبرونه مو په لوی وبخن کې څښتن سپارم هر چرته چیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.